دوه نور کسانی نیولی هم دي. نا پیژاندو وسلوالو پرون د هایتی ولسمشر جوفینیل مویز دغه په کور کې په دزو سره وواژم. درې پنځوس کلن مویز په 2018 کال کې د هایتی ولسمشر شو. هغه د فساد له تورونو سره هم مخ خو په خپله ښاغلي مویز دغه تورونه رد کړي وو.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. جګړه او سوله دا دوه زړه نقیس موضوعات په دې خبرونه کې لمیل منو سره چېړو. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډي د قلاینو جګړې سیوري وغوړاوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې غونډې په پیل کې تمش کار کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. واشنگتن د دې سربیره چې له ایران سره ښه اړیکې نه لري په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لاري چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلاینو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په روسیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان یې له ښاره وویستل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن بیا پر بادغیس طالبانو حمله کړې ده. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ده ویلي دي چې دواړو لوریو د ایران د هلو ځلو ستاینه کړې ده، د سیاسي جوړجاړي غوښتنه یې کړې او پریکړه یې کړې چې د تصمیم لپاره سلا مشورو ته اړتیا شته. په دې اعلامیه کې طالبانو دا خبره هم کړې ده چې پر عام المنفعت تاسیساتو باید بریدونه ونشي او د ملکیانو د مرژوبلي د اوښتو عاملانو ته سزا ورکړل شي. کندوز یو له هغو ښارونو څخه دی چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان حملې پرې کوي. د دې ښار یو اوسیدونکی زرمینه وایي: د کندوز د ښار د یو بل اوسیدونکی امیر خان څرګندونې هم سره اورو.
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړی ده، اولاد مرسوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مې مخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمی سو. اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی اوس څه نو ګلام لرو، نو توشک لرو، نو کور لرو، نو وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله، لاغم و چسلې برقونه نشته ده.
البته به یادونه وکم یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې له خاطره تر اوسه پورې د خبرونې له میلمنو سره زموږ رابطه نه ده ټینګه شوې، خو هڅه کوو چې دغه تخنیکي ستونزه ژر تر ژره هواره شي. د بادغیس د جګړې د یو عیني شاهد څرګندونې لرو چې د پرونی جګړې په اړه ازادي راډیو ته دا پیغام سب کړی.
زه عبدالله خیراتمن د بادغیس ولایت کې یو مدني فعال او همدا اوس هم په دې ولایت کې اوسېږم. طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د څو خاو څخه د بادغیس پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څو ساعت لپاره په قلاینو شهر پر شاوخوا او یا دننه په شهر کې جنگ وسو. او په دې کې هم دا اوس تلفات هم ستا، خو هغه جزئیات تر اوسه مشته نه دي رسیدلي. ملکی تلفات او زخمیان هم لرو متاسفانه. او د قلاینو خلک کمه کورنۍ چې هم دا اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی. امنیتي ځواکونه هم دا اوس جنگ کوي د طالبانو سره، او هوایی بریدونه هم په د قلاینه پر شاوخوا باندې وسو، خو متاسفانه وضعیت تر اوسه عادي وضعیت نه دی راګرځیدل. یعنی همدا اوس هم پراکنده جنگ جریان لري په دې ولایت کې او خلک ډیر تشویش لري. مننه.
په بادغیس کې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم جګړه روانه ده. مخکې مې تاسو ته وویل چې تخنیکي ستونزه را منځته شوې ده. د ټلیفون ستونزه لرو چې له خپلو میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. مخکې تر دې چې دغه ټلیفوني رابطه بیرته له میلمنو سره ټینګه شي، د جګړې یو رواني اړخ راخلو. په روزګان کې جګړو پر خلکو منفي تاثیرات کړي دي. د دوی روحي ناروغان په دغه ولایت کې زیات شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور راخلو تر هغه دمه بحث وکړو چې دغه تخنیکي ستونزه رفع شي او له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او بحث ته ورشو.
روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ښځې جګړې، کورني تاوتریخوالي او فقر په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. دا ژړه د 22 کلنې جان بیبي ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ ده او وایي چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزاره مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ را سوا کې بالا دوا را کې پیدا مینسته ورسره نو راسم کوته درته زو خپل عمل سره ولاره پکه خمنه تا قد چې بالا خو ډیر علا تر باندې خراب دی. بالا خو گزاره ډیر خراب ده. جنجال نه ډیر سره ډیر دی. بالا خو یو خدغه مش دغه دی چې ګلم ولا کده سرت خوړلې ده. دښمن له ډیر ستړي مر څونه دښمن ستړي نه ژوند دغه نه ستړي مې چې ولا ولا کوته جوړیش د بلګان مې ډیر مشربالې دی. وسه د ستیا به تر ښکار کوم د بل ډاکټر ګانو په پور کې مې جنې راوړې دي. هغه دی جوړو مې چې د درې مې بیاشت هغه کابل ته ولاړې و زما ګند چاخته تر نس جوړ نک سره خوابه د سلور بالا خو د دوا په پور کې هغه غټ ګند کړ دی. هغه غټ ګند ور جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمن ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شفیع ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي په څلورویشت ساعتونو کې دوه ساعته خوب هم نه لري او ټوله ورځ په ژړا او خپګان تېروي.
د نننه کې ګله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږېږه ځیګر خوږېږه خوب یې نهسته. د ماخوستان د خواسه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه دې راویښه سم چې زړه مې تکان کوي. د کمزوري کوي چې چې ما ته دغه درک نه منمېږي. زما خوا په چې شي باده ده او بل نو بیا د کور ژوند دی ته ورشه. زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم یې د خدای یوه تر دغه یوه دروازې در دغه یوه کلکین تیاره چې ما ته راپاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي. د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړه مې پشکې ورکړلې.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه یوازې دوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ تر ډیر شپوري هغه ښځې د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغۍ اخته وي.
چوندا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دي. سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره ده. سره په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي. دا چې اتیا فیصد کې سردغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کیږي سره. خو د دې لامل یو جنگ دی، یو هم لوږه ده سره، بدبختي ده سره، اقتصادي وضعیت د خلکو غیر نورمال دی سره.
تو خیوایی پا افغانستان که باید روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاتی وی چی بی وزلی او در جگرو آغیز نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت که پا روانی ناروغی و داختف شد و شمیر ترگی زیاد دی. زکا گن خلق در طالبان و ترولکی لندیسی موکی جوان کوی او حال تروختون تا لسرسی نلری چی در دول ناروغی راپور سی. د پلس میډیسن روغتیایي جورنال د یو تحقیق لمخي په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړی چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په ایران کې د افغانستان حکومت طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ شوې بین الافغاني غونډه کې د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل هوکړه شوې. د دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې راغلي ټول لوی باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپلې هڅې متمرکزې کړي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان په ټولو مسایلو په بشپړ تفصیل بحث شوی او همدا ډول هوکړه شوی چې د جګړې تلپاتې سولې ته د تلو په میکانیزم او منل شوي اسلامي نظام ته د رسیدو په مواردو باندې د راتلونکي کې غونډه وشي او یوې پایلې ته به ورسیږي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړه لوري د خلکو پر کورونو، جماعتونو او روغتونونو هغه بریدونه چې ملکي خلک پکې پناخه او عامه بنسټونه نړوي غندي او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه کوي. ایران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران هم دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پیل او له سولییزې لارې د شخړې په حل ټینګار وکړ. هخوا متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوری او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داسې لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک نشي رسېدی او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي میرمن لاینز د لیدونکو کې هر څه ژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتے
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویلي دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي. د جګړې لارې مسله نه سي حل کېدای. کته سیمه نه سي هغوی به ته درڅخه نسی وینه به تویږي
خون خرابه هوګا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون لبیا لابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
مخکمو د تهران د پرونی غونډې په اړه باندې راپور اوریده. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ایران یې منځګړی ټوپ کاوه. بل لور ته داسې خبرونه هم رارسېدلي دي چې په تهران کې د روسیې، ایران او طالبانو د استازو ترمنځ یو غونډه شوې ده، خو د دې غونډې ډېر جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو سهارنیو خپرونو کې مو دا خبر هم درلود چې پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ماسکو ته په لاره باندې په تهران کې کوس شو او د هندي رسنیو په وینا د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع هم د افغانستان مسله وه. خو دا نه دی ویل شوي چې جی شنکر هم د افغانستان په ارتباط له نورو هیوادو سره او د طالبانو له استازو سره په تهران کې کتلي دي او که یې نه دي کتلي. د افغانستان لوري هم نه دي ویلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره یې په تهران کې کتلي دي. د ازادۍ په څپو کې دې خپرونه کې لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته وویل تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه، له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه نه ټینګېدله، یوه ستونزه تر یوه بریده حل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. لومړی به له دوی وو احمدزی سره تر هر څه مخکې د قلعیناو د جګړې په اړه که له موږ سره معلومات شریک کړي، وروسته به بیا بحث ته راوګرځو. احمدزی سره سره اورو، ګومان کوم چې ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. نه سره اورو احمدزی سره، نه سره اورو دا احمد زی صاحب سما آواز آوری؟ نه خیر نه، بر ما صدا نمیاد. احمد زی صاحب سما ژغنه آوری؟ خو زما د تخنیکی همکار آواز آوری. احمد زی صاحب هڅه کوو چې دغه تلفنی ستونزه هوار شي. څرنګه اوس سره آورو احمد زی صاحب؟ نه، د تلفنی ستونزه لا په خپل حال ده. لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل، مننه، بخښنه غواړم ځکه چې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او د دې له خاطره په خپرونه کې مو هم وروسته تاسو را واخیستی. باید د خپرونې په پیل کې را سره وي، مخکې تر دې چې بحث ته راشو او د خپرونې لویه برخه هم تخنیکی ستونزې وخوړه، که په لنډو باندې له موږ سره معلومات شریک کړي چې د قلعیناو جګړه په څه حال کې ده دغه شیبه.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو. پرون خو طالبانو ډېر د خارجي ترورستانو او د سیمې د استخباراتو په ګډون دوی یو لوی پلان درلود د بادغیس ولایت په تړاو باندې، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه چې د بادغیس ولایت په تړاو وه هغه یې دفع کړله. د دې په پایله کې زموږ هغه تهاجمي عملیات دښمن په وړاندې په دې ولایت کې په خصوص په قلعیناو کې ترسره شول. دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. د شپې هم زموږ کومکي تازه نفس ځواکونه ورسېدل، کمانډویان په قلعیناو کې ځای پر ځای شول، او د دوی د عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات واوښتل. د دوی د مهمو او کلیدي قمندانانو او مشرانو په ګډون باندې د خارجي ترورستان هم د پولې اخوا پنجابیان هم پکې لیدل شوي دي. دقیق شمېر به د موږ تاسو ته وروسته ووایو.
دغه د نن ورځې د جګړو په اړه باندې معلومات څه دي؟ ځکه چې د خبرونې په پیل کې مو خبرونو کې دا خبر درلود چې جګړه شدیده روانه ده. د دې جګړې شدت په خپل حال ده.
زه هم د نن موضوع په تشریح کوم. د شپې زمونږ ځواکونه هلته رسېدلي دي. نن هم د دوی جګړه د دښمن په وړاندې په قلعیناو کې او د قلعیناو شاوخوا سیمو کې روانه ده، او دښمن د ځپلو په حال کې دی. مونږ د قلعیناو او په ټوله کې د بادغیس ولایت په اړوند باندې منظمه نظامي برنامه لرو. تر شکل مساعی د ټولو دفاعي امنیتي ارګانونو زمونږ هلته ځواکونه شتون لري، په قدرت سره شتون لري، چون دښمن د خلکو په کورونو کې او په هغو سیمو کې چې موږ نه غواړو د عملیات په پایله کې هلته عامل منفعت تشتات ته صدمه ورسېږي، د خلکو کورونو ته او د دوی ځان او مال ته صدمه ورسېږي. محتاطانه خپل عملیات ترسره کوو، ولې دښمن هلته ځای نه لري، او انشاءالله تر ماښام پرې به وضعیت کاملا تغییر وکړي.
احمد صاحب، که چېرته د بحث موضوع ته راشو، خو دا سوال هم مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نوي هلیکوپتر افغانستان ته امریکایان سپاري. څرنګه دا هلیکوپتر را رسېدلی؟
نه، دا لا تر اوسه پرې نه دی رسېدلی. کوم تعهد چې زمونږ امریکایي همکاران له موږ سره کړی دی، تعهد کړی چې انشاءالله هغه به راورسېږي. ولې هغه تعهدات چې د هوایي قواوو د ظرفیتونو د لوړولو او همدارنګه زمونږ سره په دې برخه کې به مرسته کوي، ولې د اوسنۍ جګړې په تړاو باندې موږ کافي اندازه خپل اوایی برخه که امکانات او ورتیا ویلرو هر چلیش دو ساعتونه که خواک منگه هوایی ضربات کمو پا دی روسیه که فوق العاده دیستوی دی او اکثرا طول دی خپل دفاعی امنیتی زواکونو او دی افغان هوایی زواک لخوا ترسترکی گی او دی درانه تلفاتم پو خصوص پا دی روسیه که پشمال که چه دکمن موازی او پتنزاین پنکشوی دی ترسترشوی دی
که چرتا استاسو دا خبر دقیقه وی او سموی او پزایوی نو بیاولی دی رسیمی دی افغانستان امنیتی زواکونو طالبانو تا پریشی دی
که دلته دخو یو لوی بحث دی یو لوی فلسفه لدی دا موضوع که چیری اصلی سوال دی تاسو دی برنامه هم دی نو دا بزر تشریح کرم
مهربانی دی برنامه لخطر احمد سر بخشن خوارم دی لخطر سی تخنیکی ستونزه لرو دی تخنیکی ستونزه لخطر میلمانه نشو راخسته چه بحث تور شو او تراغوی پوری چه داغ مشکل حل کیشی لطاسو با معلومات ترلاسه کهو او بخشن خوارو چه یوازی تاسو فیلن راست رایست نو زکا بهتر ده چه اوریدون که امنیتی وضعیت نور ماگاش مهربانی
دیره خدا لکه سرنگش تاسو معلومه ده ده سیمی سخباراتو پزنگیری توگه زمانگ جنگ یوازی اغا طالب نده ایچینن ده طالب پنامه لمنگ سر جنگی دی ده دوی در نامه لانده دلتا دی پاکستان پاوز دی پاکستان آیسای استخباراتی دلا اواندار دی دوی جندالان افسران دی هواد پا بیلا بیل برخو که پا جگلو که عملا دوی دی دل سوی دی جسدونه دی دوی جوندی چی منگ دخوا نیول شوی دی احیانا یا هم جسدونه دی منگ لاست را بلی دی در طول دیف کرندویی که طالبان او دی دوی سیمیز همکاران د افغانستان په تړاو باندې یو ډیر لوی برنامه یې درلودل کوم شی چې اوس موږ تاسو ظاهرا ګورو د دې نه څو مرتبه لوی برنامه د افغانستان د تبعید په تړاو باندې درلودل اما د افغانستان د فیم نیتی ځواکونو د دوی دغه لوی برنامه خونسا کړل له منځه یوړل دا کوم څه چې اوس موږ تاسو ګورو چې د سیمې نو یې هم د ولسوالیو سقوط دل دی یا هم هلته زموږ د ځواکونو شاتګ دی یا موقتي شاتګ دی هغه په هر ډول دلته د خارجیانو په خصوص موږ د امریکایي همکارانو وطن و د ځینو اډونو او په خصوص په ټوله کې له افغانستان څخه طبیعي ده دلته هغه خلاوې چې موږ متاسفانه درلودلې له دغو خلاوو نه دښمن هم استفاده وکړله او زموږ هغه سیمې چې باید هلته تابع د قوتونو په سمه توګه صحیح ووی متاسفانه هلته په سمه توګه نه وسوي موږ په ځینو مواردو کې هلته خلاوې درلودلې مهم خبر وزداد در خلاوی دیده که دو پا حال که دی او در افغانستان دفاعی امنیتی زواکونش پا ورز دیوانی کار کهی انشالله منگه وز اول قدم که در کم وضعیت روان دیده دی ستاپ ورست دیده نه دوباره دیده ها سیمو نیول که دل پیلیگی چه وز دخمن پا کنترول کهی پس بدی اساس بانی من پا ها نقاط بانی کار وکه چه دیده نه دخمن سو استفاده کرده و او ورست پا ورز با تاسی گوری دیر لدی وقت که نه پنې ډیر څنګه چې ان شاء الله دوباره زغ وضعیت هغه تغییر پیل کی
څه اټکل کولای شي احمد زید سے پلانډو چې څومره وخت
نه اټکل موږ نشو کولای واده خپل یو ډول نشو ور کولای ولی زمونږ هغه ټول ټینګار او تلاش شپورز له هر ډول نظامی ګزینو څخه کار خپل کیږي د وضعیت د تغییر لپاره پس سره د افغانستان
د افغانستان ولسمشر روانه ونی وویل چې د زرکسیس سیمه ایز پاوز جوړوي دا کوم کسان دي په دې اړه که یو څه معلومات تر سره شریک
هغه محلي اردو په چوکاټ کې دي هغه کسان دي چې نن تاسو ګورئ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاسونونو او پاسونوالو له آدرس دوی راجکتوي دي او د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو په خوا کې درېدلي دي او د ملاتړ په عنوان باندې عوامداره د ځینو ولسوالیو د دوباره ازادي دو په برخه کې دوی ډېر فعال باندې درلودل جدا دي غن از موږ د ځواکونو ته د روحي او مورال ورکولو په برخه کې ډېر فعال باندې درلودل دریم قدمه هم دا ده چې هر افغان دا احساس کوي چې وطن د دفاع موضوع دوی ته ډېره اړینه ده پس په دې لحاظ باندې د افغانستان د پیام نیتي ځواکونه په خپل خوا کې د دوی شتون ډېر مهم وباله او هر کسان دی دوی چې کله د پروسی کې بیا د زر کسیز محلي اردو کې پیښه شامل دي ځینې خپل دي اردو د پولیسو په لیک کې عملا راځي دوی شامل دي دا خاص قواعد او شرایط مونږ لرو بیا د شرایطو تر چتر لاندې بیا دوی مونږ دغه دیش دره کسي محلي اردو ته شامل و.
مننه احمد صاحب د ټلیفون و بل کر شهم وصل شولا د سیاسي چارو کتون کای آریان خیبر را سره ده. خیبر صاحب تاسو خبرونه ته شرخلی تخنیکی سونز مو درلوده ک چرته لتا سودا پښتنه وکم چې د جګړې په دغه سخت ماحول کې د سولې خبرو ته څومره هیله لري؟
دلته به خو ځکه په نامه ځخ په سلام تاسو ته تاسو درنومل منوت او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم له فکر کوم چې د سولې پروسه نو ذاتی قطعا ارزښت نه لري. د په خاطر چې طالبان هغه ټول توافقات چې د افغانستان دولت سره د امریکایانو سره قائم مات کړل، دوی جګړه ډګر ته ورګرځل او بې ګناه خلکو باندې دوی تعرض وکړلو. تاسو ولې په خرونو کې دوی خلکو کورونه سوځوي، دکانونه هټۍ سوځوي او هر څه چې د وسه کېږي دغه عمل منفعه تاسو ټول د منځه وړي او دوی جګړې ته شدت ورکړی دی. او دوی شعار خو دغه و چې امریکایان به ووځي په یمو جهاد پای ته
رسېږي. خیبر صاحب، طالبانو نن یوه اعلامیه سجی رډو ته راستولې ده چې پرون یې د تهران په غونډه کې پریکړه کړې ده چې عام المنفیه تاسیساتو ته باید زیان ونه وړي او دا خبره هم پکې شوې ده چې که عام المنفیه تاسیساتو ته زیان اوړي همغه کسان ته به سزا ورکوو. نو دا اعلامیه بیا څه معنی؟
نو مخه عمل مینه چې په کندوز کې د دې کورونا ته ورور راچول عمل مو ولیدل چې پرون په بادغیس کې د څه حاله چول او کورونا خلکو کورونا شخصي کورونا ته ورور راچول او به ګونه خلک واجنی به ګرد ورځن فجار کوي انتحار کوي. د عمومي اجماع دا غل چې د سولې بهیر باید په ټاپه ودرېږي. سولې ځتی ارزښت نه لري. د دښمن سره باید د کلشنکو په ژبه خبرې وکړي. په دوه پروسه کې افغانستان خلک ټول یو موټی شول. تاسو ولیدل چې ټول طالبانی حکومت نه غواړي. طالبانو حکومت یو ډېر یو ترخه دوره واچې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه ولیدل شول. ان لکه د مجاهد د پروسې د یو اډمایوا په وله از باندې هیڅ اصلا خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دوی په هیڅ تعهدات باندې پابند نه دي. دوی اول 20000 نفر د مخوش کړی دولت افغانستان دولت 20000 نفر ورته خوش کړ. اگر چې د افغانستان د حداقل غوښتنې ملي دیموکراتیک قوتونه ځان ته وایي او حداقل د ویل د کور چلري مو په وخت کې خپل غږ پورته کړی او چې دا ټول تروریستان دي چې د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي. دوی مخوش کړ تاسو ولیدل چې دوی توافقات هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په قول او قرار نه لري. دوی همیشه غواړي چې د کلشنکوف د ملنه د خلکو سره خبرې وکړي. د په دې یو خبره په ډاګه شوې ده چې طالبان په هیڅ صورت باندې خپل واګي پلاس نه لري او هغه د پردې پلاس کې دی. ایسای پلاس کې جګړه او مستقیم دی. ایسای او د
افغانستان مننه خیبر صاحب، مننه د طالبانو استازي سره نشته. که چیرته دوی وایي چې دوی په دې برخه کې څه وایي، البته د ازادي سپو کې خبرونه کې پخوا د طالبانو استازو ته چې مشکله بلنه ورکړې ده هغه په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان په حکومت باید فشار راشي چې د سولې خبرې مخته لاړ شي. احمد زیسب، کچیرته طالبان په همدې ستراتیژي ټینګار کوي چې جګړه د افغانستان حکومت دې ته متقاعده کوي چې د طالبانو خبرې ومني او د افغانستان حکومت دا وایي چې هغه رقم سولې دی وشي چې دوی غواړي، د جګړې به تر کله دوام کوي؟
شه وګوري لکه څنګه چې مخکې مېرمان یادونه وکړله، هغه کوم قواعد او اصول چې د سولې د پایدار سولې د راتګ لپاره دي، متاسفانه مقابل لوري هیڅ د دې نه ښکاري. دا نه کېږي مکانی دا ښیي چې د سولې د راتګ لپاره او دوی هم وړاندار سولې لپاره دوی هیڅ پکې دا نیت نه لري. ورته او له اوله لکه چې اغه تفاهمنامه د سولې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې امضا شوه. افغان حکومت به وجود دي چې دغه هوکلنیک یو ارخم نو، ولې بیا هم خصني نیتي وکود او موږ د دفاعي امنیتي ځواکونو په مجموع کې راغلو کاملا دفاعي حالت ته، ولې بیا هم دښمن د دینه سوء استفاده وکړله او حملات خپل د دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې شروع کړل په سره سره د افغانستان کې. موږ مجبور شو راغلو فعال دفاع لته او د افغانستان له خلکو د دې وطن خاورې او ناموس څخه ساتنه او حفاظت د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي مکلفیت او مسؤلیت ده. دوباره موږ د دښمن پر وړاندې چې دوی هر کړنه باندې لاس ترسره کوي، دا حال چې د افغانستان د خلکو او د خاورې په خلاف ده. که چیرې موږ تاسو غواړو چې سوله وکړو، د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس همیشه دا غږ کړی دی، د افغانستان د پای امنیتي غږ کړی دی چې غربان اولنی شرط دی. نن طالب دې ته غواړي کېږدي سره تر د هېواد کې غربان وکړي، د افغانستان حکومت په هیڅ کونج د افغانستان کې به تاسو د داس غږ ونه اورئ. اما که چیرې دښمن بیا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، نو طبیعي ده موږ له هرې پوځي کوچنې څخه د دښمن د ځپلو دپاره د وهلو دپاره به هغه نه کار اخلو. دا زموږ وظیفه او مکلفیت دی. او که چیرې دوی بیا هم تاوتریخوالي ته لمن وکړي، لکه څرنګه چې په دا تېرو څو میاشتو کې دوی تاوتریخوالي سره دې څه کم کړی نه دی، لا یې هم زیات کړی دی، نو بیا دا د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو کلک مکلفیت او مسؤلیت دی د دښمن پر وړاندې له هر ډول جدي کړنې څخه باید کار واخلي چې دوی له منځه وړل شي.
آریان صاحب، د که څه هم تاسو وایئ چې د سولې خبرې یو ډول بې معنا دي، لیکن د سیمې هیوادونه مثلا پرون ایران د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه، پاکستان دا وایي چې د طالبانو سره باید سوله وشي، د امریکا متحده ایالاتونه دا وایي چې د افغانستان جګړه د سیاسي حل لاره لري، بل لاره نه لري، او ټول نړیوال دا خبره کوي، نو د افغانستان قضیه به په کومه خوا روانه وي؟
نو دا خپل قوتونه چې په لیواله دي د افغانستان د په افغانستان کې سولې ټیکاو راتګ په خاطر باندې دی عملا طالبانو ته پرستیج ورکوي. تاسو ولیدل چې پرون طالبان په ایران کې او په تهران کې د بهرنیو چارو وزیر غوښتي، دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې پرستیج ورکړي، یو اعتبار ورکړي طالبانو ته، بیا یو سټیج ورکړي، دوی د غوښتنې نه وکړي چې ځان یو د یو تروریستي ډلې نه سیاسي ډلې ته تبدیل کړي. داسې حساب دا د موږ هم سایګون هیڅ نیا پاک نیت د افغانستان د سولې په اوټیکا پر اتاک هیڅ د پاک نیت موږ ونه لیدلو. دغه د درې څلوېښت کالو په بهیر کې همیشه د غوښتنې دلته د اور لمن خپل
آریان صاحب
موږ په افغانستان کې هغه ترسره کړی، او موږ په خوشحالۍ سره افغانستان کې دغه د موږ ګاونډي هیوادونه ډېر عجیب غریب جوسان لدی، ډیر قوی وفادار جوسان لدی.
آریان صاحب
همیشه د ایران او د پاکستان ګټو ته ترجیح ورکړي نسبت د افغانستان ملي ګټو ته.
آریان صاحب
خو اساس باندې
تاسو ما اواز اوري
تجربه خو دلته همسایگان د افغانستان همسایگان هیڅ یو نه غواړي چې افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګ شي، خو هدا اقل افغانستان یو نورمال حالت تر وګرځي. په دې اساس باندې دغه
آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب سره اورو
چې تر سره کیږي د دې په اړه همیشه منفی ده، منفی بووي او هیڅ وخت مثبته پایله بدلونه لري. همیشه دوی غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، د خپل لاس پوت کوسته باندې.
آریان صاحب سره اورو،
عجیب خبر ده.
آریان صاحب زما آواز اوري، آریان صاحب زما آواز اوري،
د متحده ایالات سره د افغانستان په د طالبانو پر اسکو لګیدلو کې سم دلو د اوس غاګي پورته کړی دی چې
آریان صاحب
طالبان هغه اصلاح شوی دي. پرون کیهان لیکلی وو
آریان صاحب، آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب آریان صاحب زما آواز اوري او بخشه تخنیکی سونسه ده، ځکه چې زه مخکې مې هم ستاسو خبرې خطا کولې، ځکه چې غوښتل مې سی بل پښتنه وکم، تخنیکی سونسه ده، زه نه پېژم سي سره اورو او کنه. خبره دا ده چې افغانان بیا هم د سولې په خوا باید روان شي، سولې ته ورسي، نو سولې ته به څنګه رسي؟ آیا جګړه دی حل لاره ده؟ که جګړه دی حل لاره وي، نو دا دومره بهرني قواوې چې په افغانستان کې پرتې وي، هغوی هم د جګړې له لارې ونه توانېدل سي په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، څه به کیږي؟
بل ملي مداخله به درته قطه شي. وزنې لارۍ دغه ده چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکي هیواد په حیث باندې ټول نړیوال فشار راوړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې باید مداخله ونه کړي. اصلا جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده. جګړه زموږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د پاکستان د وایسای ترمنځ
دا یو خبره شوه. له احمدزی صاحب نه به پوښتنه وکړم، احمدزی صاحب تاسو هم په پاکستان تور پوری کوئ، ولې له نړیوالو سره د افغانستان حکومت اسناد نه شریکوي؟ که چېرته تاسو په دې باندې ډاډه یاستئ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان په مختلفو برخو کې په جګړو کې برخه لري،
تاسو وګورئ په هر نړیوال مجلس کې جلالتناب رئیس جمهور، مشاور صاحب د شورای امنیت ملي، همدارز د افغانستان په استازیتوب باندې هر مشر ته اشتراک کړی دی، ګډون کړی دی، واضح او سره دا ویل شوی دی. په هیڅ بسې نړیوال مجلس کې نشته، دا هیڅ نشته چې نړیوال په دې باندې پوه نه شي.
احمدزی صاحب یو خو وینا ده، احمدزی صاحب یو وینا ده، یو شواهد او اسناد دي. مثلا کله چې د طالبانو زندانیان خوشی کېدل، په هغه وخت کې د افغانستان حکومت دا خبره ونه کړه چې دومره پاکستانی زندانیان هم په زندانونو کې را سره دي، دا خوشی کوو او یا دا نه خوشی کوو، او یا دغه اوس چې د افغانستان دفاع وزارت کوم کسان په جګړه کې اسیر نیسي، ولې دا له نړیوالو سره نه شریکوي؟ ولې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي؟ ولې د دوی فلمونه نه اخلي، له انفرادي فلمونو نه پرته چې دا له نړیوالو سره شریک کړي؟ علت څه ده؟
هر هیڅ د سیم مورد نه دی پاتې چې هغه موږ اسناد نه شریک کړي. بدون دې نه چې مخکې دې موږ خبره کوو، اول اسناد شریکوو.
اسناد شریک شوي دي په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه باندې او له خپلو هیوادونو سره. اول قدم کې له خپلو هیوادونو سره د موضوعات ټول شریک شوي دي چې په دلته خلاص ده او دلته د تاسو سری مداخله او همکاري له ترورستانو سره په دننه هیواد کې او له پولې هاخوا مستقیم. د دوی د مشرانو د اوس شیر دي، د طالبانو مشرانو د پولې هاخوا دي، د طالبانو د مشرانو کورنۍ د اوس شیر دي، د دوی تداوی چیرې کېږي، دوی لپاره پټنځایونه چیرې جوړ شوي دي، د دوی لپاره روزنځایونه چیرې دي، د دوی لپاره هغه امن کورونه چیرې دي، د دوی لپاره هغه امکانات، تسلیحاتي امکانات، د دوی لپاره مالی امکانات د کومې خوانه ورکول کېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې په کراتو د افغانستان د حکومت د مشرانو او د افغانستان له ادرسه اول اړوند هیواد سره دوباره موضوع شریکه شوې ده او وروسته له هغه ټول نړیوالو سره زموږ د ستراتیژیکو همکارانو نیولې د ناټو تر غړو هیوادونو پورې همداراز د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا ټول موضوعات شریک شوي دي او دا په یو وار نه په کراتو باندې شریک شوي دي. دا موضوعات په تر کې هغه مشران چې دوی ناست دي هغه هم هغوی سره هم شریک شوي دي.
نو احمد صاحب، دا اوس چې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، آیا نوی مهم اسناد د افغانستان دفاع وزارت په لاس راغلي دي چې دا ثابتوي چې دغه کسان د پاکستان دی او په افغانستان کې جګړه کوي؟
کاملا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله، جګړه له ارغنداب د قندار نه د دوی هغه ډلې او کوم شوم هدف چې د افغانستان د تباهۍ لپاره درلود هغه لږې پیل شو. په دې کې څه باندې 200 کسان د دوی ووژل شول، کوم ادرس ته راغلي او دوباره هغه ادرس ته د دوی جسدونه ورولېدل شول. اما دانه ټول مشخص شول، د دوی هویت مونږ ته ثابته شو، دوباره مو د ورولېګر د هر یو اسناد او شواهد ټول شتون لري. که چیرې مونږ د ملي امنیت شورا مشاور صاحب هغه په زغرده سره د موضوع یادوي، خو د اسناد او د شواهدو پر بنیاد باندې دا خبره کوي، یا هم هر مقام او جیکپور چارواکی د افغانستان له ادرسه د موضوع مونږ یادوو، د اسناد او شواهدو پر بنیاد باندې ورسته دغه نو وګورئ تاسو په لښکرګاه د هلمند کې جګړه وشوه، د پاکستان، د پنجاب او د ISI جنرالان افسران په ګډون باندې د حملات وشوه، حتی دوی دغه جګړه رهبری کوله. نن طالب د دې توان نه لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خصوص د کمانډایانو او خاص قطعات پر وړاندې د جګړه وکړي. اما د پاکستان افسران دی او جنرالان دي چې راځي
احمد صاحب
عبدالله د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه
کوي. احمد صاحب، پاکستانی رسنۍ وایي، د پاکستانی مقاماتو په وینا، چې کچرته د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله، نو پاکستانی پوځیان خو د افغانستان شمال ته نشوي تللی، نو هلته څوک جګړه کوي؟
ګورې تاسو چې څاڅول لارې د کوریډورونه جوړ کړي دي، دای څه لپاره جوړ کړي دي؟ راحت د اوس وګړي اخو ته نفوذ کړي دي، له لارو نه ټول نه استفاده کوي. دا خو یو د دوی د عام خلکو هغه د رسنۍ په کچه باندې بحثونه دي چې د وګړي له خوا کېږي، یو هغه دقیق اطلاعات او اسناد او شواهد چې له موږ سره شته دي. پاکستان دلته رښتینی نه دی، د اوس راتګ یې دلته ټولې مدرسې رخصت کړي دي. که ته چیرې غواړې پاکستان یو سوال وشي او په نړیواله کچه باندې دغه کسان چې راځي په دغو رسنیزو بحثونو کې اشتراک کوي، تاسې دغه د طالبانو د مشرانو دپاره ولې امن ځایونه د دوی په خپله خاوره کې ورته پرېښي وي؟ ولې په هغو باندې عملیات نه کوي؟ ولې هغه مدارس چې ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږي، تاسې په هغو باندې ولې عملیات نه کوي؟ ولې په خپلو روغتونونو کې د ترورستان لپاره ترورست دی؟ که د افغانستان پر وړاندې د افغانانو پر وړاندې جنګیږي، هغه که د افغانستان ناامني د پاکستان ناامني ده، د پاکستان او د افغانستان ناامني د سیمې او منطقې ناامني ده. که ترورست د افغانستان لپاره، د دوی لپاره دوه ډول تعریفونه دي. ښه ترورست د دوی لپاره ښه طالب هغه طالب دی چې د افغانانو سرسخت دښمن دی، بد طالب هغه طالب دی چې بیا د افغانانو دښمن نه دی او هلته د پاکستان منافع بیا مد نظر نه دي. پس په دې اساس باندې موږ نشو کولای ووایو چې دا یو ښه ګاونډی دی او موږ سره ښه ګاونډیتوب کوي. هلته یې امن پټنځایونه ورته ورکړي دي، د دوی تداوی عملته کې کورونه عملته دي، مشران ټول عملته خشیږي.
مننه احمد صاحب. خیبر صاحب، که د احمد صاحب دغه خبرې ومنو، مخکې تاسو هم په پاکستان باندې انتقاد کاوه چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، له سیاسي پلوه تاسو څه اټکل کوي چې که خدای مکړه جګړې په افغانستان کې دوام وکړي، پاکستان تر څه وخته پورې کولی شي چې د افغانستان جګړو ته ادامه ورکړي؟
دلته ولا رفقت پته چې نړیوال د دې تک اگر چې نړیوال قناعت کړي نړیوال مصطفی صفه سترا خبره باندې د پاکستان مقابل کې باید روخه زیږی پورته شي ډېر دې ته پاکستان ته ډېر کومک وکړلو تسلیه کړ تمویل کړ تجهیز کړ لیف شانزه تیاری ورکړلې چې د اقل دوی د تروریزم په ځپلو کې د نړیوال سره د دې مرسته وکړي هم په خوشنۍ سره چې دوی بله لوچ مرسته ونه کړله د تروریستانو په تمویل تجهیز او د افغانستان د بې ثباتو کولو په لړ کې دوی اخري خپل کوشش وکړل او تر اوسه پورې دا پروسه جریان لري. اصل خبر دغه ده چې د تروریزم منبع د تروریزم د تروریزم چې صدرېږي هغه ځای پاکستان دی او دا ټول نړیوال ته جوته شوی ده. پاکستان باندې فشار باید راول شي چې د درې څلوېښت کاله دوی موږ ته د تروریستان تسلیکوي تمویلوي د افغانستان د بې ثباته کولو په خاطر باندې فقط یوه لاره پاته ده چې پاکستان باندې نړیوال فشار راشي او پاکستان دې ته
نړیوال هم خپل ګټه لري. طبیعي خبره ده د خپل ګټو په اساس باندې ممکن په ځینو هیوادونو فشار راولي او په ځینو باندې رانولي او د افغانستان لپاره باید ولي راولي. که چیرته دا موضوع هم د سروانه وي بیا به څه کیږي؟
نو لوبه خطرناک ده. نړیوال ته دا جوته شوی چې د افغانستان خلک نو افغاني خلک نه دي چې په 1990 کال کې د خپل حکومت مقابل کې رپورت شول او حداقل تروریستانه ته سخر اغلاس ویل چې د مجاهدین نه ورته تروریستان ورته وایم. اوس هغه وخت نه دی خلک په تاسو ولیدل چې دا ورسنی خوځښتونه د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر د وطن په خاطر باندې ټول خلک رپورت شول بدون د دونه چې په سمت او منطقه او قوم او مذهب پورې تړلې وي یوه نړۍ د طالب په ځای باندې خپل غږ پورته کړل. اوس حالات تغیر کړی دی. نو داسې دا چې ټول نړیوال دموږ دښمنان دي. لوبه پراتفي لوبه ده. ټول پوهیږو چې لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. نړیوال هم دلته خپل شرایط لري، خپل عقل لري، ګټې لري په افغانستان کې. اما د ټول نړۍ لپاره دا جوته شوې ده، تاریخ دا وښودل چې د افغانستان ثبات د نړۍ ثبات دی. په افغانستان کې ارامي وي، په نړۍ کې ارامي ده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د خاورې نه تروریزم صادر شول او نړۍ ولړزول. تاسو ولیدل چې نیویارک هغه برجونه د افغانستان پلان شوی وو. هر څه دلته تروریستان تمویل دلته جدیدل دلته تربیه شول. اول یې کله د نړۍ د اروپا د بې ثباته کول په خاطر باندې، د امریکا د بې ثباته کول په ټوله کې د نړۍ د بې ثباته کول په خاطر باندې. نو دغه بستر باید ختم شي د تروریستانو لپاره. نړیوال باید په دې هڅه کې شي چې افغانستان یو باثباته حکومت ولري، یو باثباته هیواد وي چې وکړی شي موږ باید د پاکستان د همسایګانو سره ښې اړیکې ولرو، تجارتي اړیکې باید ولرو، تجارت باید وشي. دا د نړۍ د تجارت یو بستر دی، نه کېږي چې هر څوک دلته لاشي خپله ګټو کې د افغانستان بې ثباتۍ کې کار وکړي. په هیڅ وجه باندې نړۍ هم په دوه باندې قناعت کوي او هغه هیواد چې غواړي چې دلته لوبه خپل نفع باندې د افغانستان د بربادولو قیمت باندې خپله نفع باندې تمامه کړي، دا نو فکر وکړم چې دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه ده.
خیبر صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې نړیوال باید په پاکستان باندې فشار راولي او کنه دا جګړه به دوام کوي. که چېرته دغه اصل ومنل شي، ولې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو ټینګار کوي او ولې هیئت په قطر کې ناست او خبرو ته ادامه ورکوي؟
دا یو تاریخي مسؤلیت دی. ګورئ چې د جګړې د پای ته رسولو په خاطر باندې هدا اقل به د اخري کوششونه باید وشي چې وکړی شي موږ یو سولې ثبات ته ورسیږو. دا خو د ولسمشر هم زه په دولت کې نه یم، مجبور یم چې واقعیتونه باید ووایم. د ولسمشر د تاریخي مسؤلیت دی چې په سبب تاریخ ته ځوابین کوي چې ما ته اخري هدا پورې د وطن د سولې ثبات په خاطر باندې د سولې ته د خبرو اترو ته مې ملا وتړله. اما مقابل لوری چې هغه د پردې په لمسون باندې افغانستان همیشه د بې ثبات کولو په خاطر باندې کار کولو، هغوی د تاړ نه شول. دوی کینه اصل دوی د کلاشینکوف د خولې نه همیشه خبرې کولې، لکه مجاهدینو چې مرغ د اتل ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله د ملي روغه جوړې سیاست نه فکرلو او د په زور باندې د ایسای په دستور باندې چې حکومت د محمد نواز شریف په کور کې جوړ شول، هلته راوږ د لیک دولو شو خبر ته تاسو ولیدل چې افغانستان هغه اصلي بنسټونه ټول د منډه لاړل. افغانستان 200 کاله شاته ولوېدو. موږ هغه فاجعه ده د 2009 کال د افغانستان خلک اوس هوښیار شوي دي، نه غواړي چې بیا 2009 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط یو بیا تطبیق دلته چې کور په کور کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په دروازه په دروازه جنگ وي. تاجک او پښتون او ازبک د هر څه په نامه د هغه جګړه مال تنظیمي جګړه ماران چې ودي د پردیو په لمسون باندې د پردیو په نیابت باندې د عربستان په نیابت باندې د ایران په نیابت باندې د پاکستان په نیابت باندې د نورو توریستي وادو په نیابت باندې د جګړه کوه. خلک اوس هوښیار شوي دي، نه غواړي چې بیرته هغه خو شاته لاړ شي. موږ اوس مخته تللي یو، د هغه مشهوره خبره ده چې موږ هغه پلونه تشا پلونه ټول نړولي دي. موږ په مخ ځو ټول افغانستان خلک یو موټی دی. طالب او تروریزم او د آی اس آی په مقابل کې باید تشهید تر اخره به ودرېږو.
مننه خیبر صاحب. یو خبري پوښتنه مل احمد جی صاحب څخه لرله. احمد جی صاحب، هغه کوم افغان پوځیان چې په تاجکستان ته اوښتي وو، هغه څومره برخه یې بیرته افغانستان ته ستنه شوې ده؟ بله
بله اورم.
مال هغه کوم پوځیان چې تاجکستان ته د شیرخان بندر له لارې تللي وو یو دوی اونۍ مخکې،
هغه کم تعداد پوځیانو د یو څه ستونزه راپېښه شوې وه، هغوی اوښتي وو، دوباره بېرته راغلي دي. دا چې څومره یو نیم زر ښیي ځینې رسنیو کې چې اوښتي دي او دوباره هغوی انتقال شوي دي، دا دقیق نه دی.
او هلته ځینې مهم ځایونه چې تر اوسه پورې طالبانو نیولي دي، فرضاً لکه شیرخان بندر، د افغانستان د دفاع وزارت له خاطره د سه مهم ځایونه لمړی توپ نه لري چې لمړی باید په یو ځایونو کې تصفیه عملیات وکړي او کنه خپل پلان لري.
شه موږ ته څو هدف ډیر دي، مهمه ده چې اوس هغه د دښمن له مهمو اهداف څخه دي. مراکز د ولایاتو چې زموږ قوي کمربندونه هلته ایجاد کړي دي او ان شاء الله خلق تخبل اطمینان ورکو چې دوی دغه هدف تخبل نشي رسیدلی. دوم د لوی لارو د امنیت تامین دی چې په هغه برخه کې هم زموږ تعدیر حکومت قوتونو په سمه توګه سوې ده. دریم د بنادرو د امنیت تامین دی. شیرخان بندر کې لکه سره مې تاسو ویل د خان یو څه مشکل شته ده، اما ځینې نړیوال اصول دي چې له کومې هېواد سره چې موږ ګډه پوله لرو هغه ته نږدې په 6 کیلومتر کې موږ نشو کولی هوایي عملیات خپل ترسره کړو، اما د ځمکې له لارې زموږ هلته کشفی و اپراتیفی و اندار از عملیاتی برخی خپل کارون روان کریدی. انشاءالله سیده مشکل با دیر جرس را حلسی، اما در نور بندرون و در امنیت تامین تو برخی که من جدی و حالت تدابیر طول مطلق هم نیول سویدی.
مننه خیبر سب، در افغانستان دنن هم سیاسی اختلافات شته او ستونز شته، فکر نکوی چه دغه سیاسی اختلافات که چرت پا همده شکل وی بیا هم ممکن افغانان سولی ته ونه رسی؟
نو افغانان مجبور دی بل لار نه لري چې په یو ګډ بهور سره ټول شي. ټول هغه اختلافات باید پر ځای کیدو. تاسو یو د اخري کومره نیولې ده په دې معنی چې دولت غواړي چې هغه خل قوتونه خل خلک چې د اقل دولت نشاط پاتې دي ځان پنځه وکړي هغه به تر واسه لري. اې د خطر چې ملي وحدت وکړ ټیم شي، هغه څوک چې طالب زد چیرې لري هغه باید دولت تر واسه شي. هر حال باندې بل لار نشه دی افغانانو لپاره. د افغانانو په د مستقیم غوړو ته د افغانانو جګړه د افغانستان دولت جګړه د ایسای سره د افغانستان باندې موټی شي، افغانانو باندې موټی شي، دوی د افغانستان د بقا په خاطر باندې باندې یو موټی شي. یو پیشنهاد او عرض مله غدي هدا اقل د چارواکي مسولین د دفاع وزارت ملي امنیت او د پولیسو هر هغه څه د افسری قانون د عسکري کې یو اصل لګه دی چې هر څوک چې جګړه په سنگر پری دی یا دښمن تسلیمي کې خواینده دی باید هغه سرای محکمه شي. هغه څوک چې دښمن تسلیم شوی دی پوسته یې پریښې ده یا ورغلې دی په جوړجاړي کې، هغه ملي خاینین دی، هغه باید ملي خاینین یاد شي. هېڅ وجه باندې که هغه څوک تعهد نظامي تعهد ته رښتیا وفادار وي، هغه به تر اخري سلګۍ پورې تر اخري مرمۍ پورې د وطن دفاع د خلکو دفاع د آی اس آی په مقابل کې باید جګړه وکړي او په نره باندې ووژل شي. هغه شهید دی، ستر شهید دی او که وتښتي هغه ستر خاین دی. دغه اصل باید مراعات شي. موږ نن دغه نن ورځ چې موږ تاسو خبره کوو د ننګرهار د غزا د تاریخي جګړې کلیزه ده. هغه جګړه کې هیڅ موږ افسر تسلیم نه شولو، هیڅ موږ سمسر تسلیم نه شولو، هیڅ سنگر موږ خوش نه کړو. په میړانه باندې د وطن د دفاع کړې ده. هغه غزا ده تاریخ کې به دا ولیکل شي چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت په وخت کې د افغانستان وسلوال پوځ د تدابیر په مقابل کې، د آی اس آی په مقابل کې او د نیمې نړۍ په مقابل کې په نره ودرېدل. هیڅ کله سر سره تسلیم تک نه خو د لوپنره باندې هغه ورشي دي واقع قهرمانان دي افغانستان اتلان دي تننه پر میادیږي او هغه څوک چې ژوند دي ورمودي دي اتل پر سرګو غوته ګورو. دا باید د دفاع وزارت مد نظر ورته هغه څوک چې تسلیميږي هغه خاين دي. هغه خو نظام ته خیانت کړی او خپل کلشنکوف ته خیانت کړی دی، هغه باید معاف کړم شي.
مننه خیبر صاحب. د ازادي سپو کې دا پروګرام د دې پروګرام روسي شی بو تر رسیدلی او لاوریدونکو یو ځل بیا هم ز بخښنه غواړم د دې خاطر چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې و. نمو د سکایپ لاره اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره یو ځای کړل، نه هم د دوی ټلیفونونه موږ واخیستل او تخنیکی همکار امدا وایي چې یو شمیر اوریدونکو د ټلیفون لاري هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي، خو موږ نشو کولای چې له هغوی سره رابطه ټینګ کړو. او د خبرونې ټول میلمانه مو هم د خبرونې ته راونه بلل، تمه و چې د افغانستان د سولې د مرکشي پلاوی غړي شریفه زرمتی هم په دې خبرونه کې راسره یو ځای شي، خو متاسفانه هغوی هم راسره یو ځای نشو کینې. لاغوی به مو د سولې د خبرو په اړه تازه معلومات او نوي معلومات ترلاسه کړي وو. د خبرونه په دغه ورستیو کې کچرته بیا هم له احمدزی صاحب یو تکرار پوښتنه وکړه. احمدزی صاحب، تاسو خو وایئ چې له لاسټللی ولسوالۍ به د افغانستان دفاع وزارت بیرته ژر ونیسي، بیا هم د ازادي راډیو له لارې له افغانانو سره څه ژمنه کولی شته چې څومره وخت وروسته به حالات بیرته درې میاشتې پخواني حالت ته وګرځي؟
ډېره زیاته مننه. ما لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې دښمن اهداف موږ ته ډېر زیات مهمه دي چې هغه مو مشخص کړي دي او دلته موږ خپل تدابیر ورته نیولي دي. د دوی خو برنامه ډېره زیاته لویه وه او خپلو بادارانو ته یې واضح ویلي وو چې د افغانستان د تباهۍ لپاره دلته راغلي وو، اما دې هدف ته به خپل هېڅکله ونه رسېږي تر هغو پورې چې یو سرتېری هم دلته ژوندی او وینه یې په وجود کې انشاءالله دا اطمینان خپلو خلکو ته ورکړو. څومره پرمختګ دوی کړی دی دلته زمونږ چون عام خارجیان د دې جنو ووتل او دوم زمونږ یو څه هلته خلاوي خپله شتون درلودلی دې نه موږ انکار نشو کولی. اوس هغه خلاوي د ډکېدو په حل کې دي. طالب پلار هم دا نشي کولی، نیکۍ هم دا نشي کولی چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په وړاندې نور پرمختګ وکړي. د دې لپاره موږ خاص تدابیر خاص برنامه خپله لرو، خپلو خلکو ته اطمینان ورکړو. اهداف ټول د دښمن موږ ته مشخص شوي دي. جدا دغه اول قدم کې زمونږ دغه برنامه دا ده چې د دوی به دغه وضعیت چې اوس روان دی دا سټاپ کیږي. کرا کرا په ځینو سیمو کې تاسو وګورئ متوقف شوی دی. وروسته له دې نه به زمونږ دوباره د هغو سیمو نیول په تدبیر سره او په دقت سره هم په ځمکنیو او هم په هوایي عملیاتو کې په پام کې نیسو چې عام خلکو ته هم ضربه ونه رسیږي، صدمه ونه رسیږي. دوم، عامل منفعت تاسیسات هم صدمه ونه رسیږي. هغه یو ترهګر ډله ده، هغه وحشیان دي، هغه دې موارد ته پام نه کوي چې چاته صدمه رسیږي په جګړه کې. اما د افغانستان امنیتي ځواکونو دغه مسؤلیت دی. اطمینان مو بیا هم خپلو خلکو ته دا دی چې ډېر لږ وخت کې نه انشاءالله دوباره به دغه سیمې امنیتي ځواکونه نیسي، اولته به په قدرت سره.
مانن احمد زیسب د افغانستان د دفاع وزارت ویان او د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر، لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په دې خبرونه کې بیا هم دا یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوه او ومو نه شوي کولای کله ناکله طالبان د ټلیفون له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخلي، چې د دوی نظر مو هم تر اوریدونکو رسولی وي چې دوی لا څه وایي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. ښه وخت. Oh,